いラジオ。
السلام علیکم په دې هیله چې دا اوراتونکو ورځې مو آرامه او نیکمرغه وي دا ازادي رادیو د سهرنۍ خبری مجله پیلو نن چهارشنبه د 1491 لمریز کال د حمل د شمنټه ده چې د 2012 میلادي کال د اپریل 13 سره برابر ده په دې خبری مجله کې چې زری ځوان مرادی د امان امریسی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم اوري چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان وای نړیوال به پرینک دی چې له 2014 کال وروسته افغانستان د ګاونډیانو او د سیمې د هیوادونو د قدرتونو ترمنځ د شخړو په میدان بدل شي له نورو مهمو پیښو او تحولاتو مو هم خبرو خو په سر کې د دې سات مهم خبرونه د ناټو د دفاع بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان پر حالاتو خبرې پیلوي لوړ رتبه امریکایي چارواکي وایي استرالیا د دوی پوځي متحد ده او دا هیواد بل وخت نه مخکې له افغانستان څخه خپل ځواکونه ونه باسي ایران وایي 15 تنه یې اسرائیلو ته د جاسوسۍ او ترور د پلانونو په تور نیولي دي د خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې د ناټو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران په بروکسل کې د افغانستان څخه د پوځي وطنې پر ستراتیژۍ په خپلو کې خبرې او بحث وکړي دا دوه ورځنۍ غونډه نن چهارشنبه پیلېږي او هدف یې په راتلونکې میاشت کې د ناټو د مشرانو د هغې غونډې لپاره د لارې هوارول دي چې په شیکاګو کې جوړیږي له دې نه مخکې په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې امریکا او نړیوال به تر 2014 کال وروسته هم افغانستان یوازې پرې نږدي او پرې به نږدي چې د سیمې قدرتونه او ګاونډي هیوادونه په افغانستان د شخړو په میدان بدل کړي ټاکل شوی چې د ناټو د غړو هیوادونو وزیران بل افغانستان څخه په 2014 کال کې د دوی د سترتیرو تر وتلو وروسته د افغان ملي اردو او افغان ملي پولیسو د مالی تمویل پر مسأله هم خبرې وکړي د امریکا یو لوړ دفاعي چارواکي ټینګار کوي چې استرالیا په افغانستان کې د دوی پوځي ملګری هیواد دی او دا هیواد تر وخت مخکې خپل سرتیري له افغانستان څخه نه باسي د امریکایي چارواکي ویلي د استرالیا د دې پلان په اړه چې په تدریجي توګه په اروزګان ولایت کې امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپاري ناسم پوهاوی رامنځته شوی دی د سې شنبه په ورځ د استرالیا صدراعظم وویل چې هیواد یې غواړي خپل ډیر سرتیري له افغانستان څخه وباسي خو د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د امریکا د یو دفاعي چارواکي له خولې چې نومه نه دی ذکر شوی ویلي چې د استرالیا په پلان کې کوم بدلون نه دی راغلی او دوی د پخواني توافق سره سم له افغانستان څخه خپل سرتیري باسي د ایران رسنۍ وایي 15 تنه ایرانیان او بحرینیان په دې هیواد کې اسرائیلو ته د جاسوسۍ د ترور د طرحو او خرابکاری په تور نیول شوي دي د ایران د استخباراتو د وزیر لخلې ویل شوي چې مشکوک کسان له یو داسې وژونکي شبکې سره تړلي چې له اسرائیلو سره اړیکه لري نوموړی ادعا کړې چې د ایران استخباراتو په ګاو یو ګاونډي هیواد کې د اسرائیلو د جاسوسۍ اډه رسوا کړې ده دوی وایي د دې ډلې ماموریت دا و چې د ایران یو متخصص ترور کړي او پر ځینې ملي تاسیساتو کې بمونه کېږدي د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کې مونږ وایي د هغو نړیوالو څارونکو په شمېر کې باید زیاتوالی راشي چې په سوریه کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ د اوربند د څارنې مسؤلیت لري نوموړي ویل دغه موضوع د څارلو لپاره د ملګرو ملتونو لخوا ګمارل شوي 250 څارونکي کافي نه دي بان کې مونږ ویل له ملګرو ملتونو له اروپایي ټولنې څخه غواړي چې په سوریه کې د اوربند د څارنې لپاره څارونکو ته الوتکې او هلیکوپترونه ورکړي خو دا لا نه ده څرګنده چې د سوریې ولسمشر به د خپل هیواد پر فضا بهرنیو الوتکو او نورو څارونکو کو ته اجازه ورکړي او کنه په نه حال کې د بشري حقوقو فعالان وي 13 ورځ په سوریه کې د حکومتي ځواکونو په ډزو کې و اویا کسان وشل شوې دي د خلیج عربي هوادونو ایران ته خبرداري ورکړې چې دوی د عربي متحده اماراتو سره د ایران د مزکې د شخړې پر مسأله په خپلو کې متحد دي د سه شنبه پر ورځ د خلیج همکارۍ د شورا شپه غوړو هوادونو په یو غټ بیان کې اعلان وکړ چې د متحده عربي اماراتو خلاف د تیری هر ډول اقدام به د دې شپه غوړو هوادونو خلاف تیرې وګڼل شي د خلیج همکارۍ شورا په خپل بیان کې د ابو موسی ټاپو ته چې ایران او متحده عربي امارات دواړه داوه کوي د ملکیت داوه کوي د ولسمشر احمد نشات روسي سفر هم پاراون کې عمل بلل او هغه غندل دي تر دې سفر وروسته عربي اماراتو په ابو ظبي کې د ایران سفیر احضار کړ او له تهران څخه خپل سفیر بیرته وغوښت همدارنګه ملګر ملتونو ته هم خپل اعتراض سپارل دي ناروې، سویډن او ډنمارک د پیسو د نړیوال وجې صندوق د بحرانونو نوې صندوق ته د 26 میلیارد ډالرو د ورکړې ژمنه کړې ده چې له دې سره به په دې برخه کې تر اوسه ټوله راټوله شوې بودیجه 268 میلیاردو ته ورسیږي. د پیسو د نړیوال وجې صندوق مشر کیسټوین لګارت دا هیوادونه په دې برخه کې د خپل ټینګ تعهد له کبله وستایل او زیاته کړه چې د ډاډمن کول چې دا نوې صندوق کافي منابع لري او کولی شي مالي بحرانونه کنټرول کړي او په نړۍ کې اقتصادي ثبات ته وده ورکړي زموږ د ټولو غړیو په ګټه. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وایي امریکا او نړیوال به تر 2014 کال وروسته پرې نږدې چې افغانستان د سیمې د هیوادونو او په خاص توګه د ګاونډیانو ترمنځ د شخړو په میدان بدل شي. د امریکا متحده ایالاتو ویلي دوی باور لري چې د مې په میاشت کې د ناټو د مشرانو تر غونډې پورې به وتوانېږي د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره هغه بودیجه چې ژمنه شوې ده ترلاسه کړي. دغه راز اوري چې ولسمشر کرزوی له امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه خبرې روانې دي، خو په دې سند کې له افغانستان سره د امریکا د مالي مرستو په اړه ځینې اختلافات موجود دي. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو، دا هم اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د حزب اسلامي له پلاوي سره په خبرو اترو کې پرمختګ د افغانستان د سولې د پروسې لپاره ګټور تمامېږي. په اورزګان او نورستان ولایتونو کې د روسي امنیتي پیښو له حاله مو هم خبرو. د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل 0.5 په ډیر صفه ډول اوریدل شي. دا هم د خبری مجله لومړی رپورت. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وایي امریکا او نړیوال به تر 2014 کال وروسته هم افغانستان یوازې پرې نږدي چې د سیمه ییزو قدرتونو او ګاونډي هیوادونو د شخړو په یو میدان بدل شي. جنرال جان ایلن د ناټو د بهرنیو چارو دفاع وزیرانو د نننۍ غونډې په درشل کې پرون ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل سم ده چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شمیر کمیږي، خو دا په دې معنا نه ده چې نړیواله ټولنه به افغانستان ته شا کړي. سالم احمد صالح له بروکسل څخه چې نن پکې د افغانستان په اړه د ناټو غونډه جوړیږي دا رپورټ استولې ده.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل په دې معنی نه دي چې نړیواله ټولنه او امریکا به افغانستان یوازې پرېږدي، بلکې نړیواله ټولنه او متحدان به پرې نږدي چې وسلوال طالبان او نور تروریستي سازمانونه بیا په افغانستان کې ځان ته ځای پیدا کړي او افغان ځواکونه به هم دا وړتیا لري چې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم د دوی مخنیوی وکولی شي. جنرال جان ایلن چې تیر ماښام یې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ازادي راډیو د پښتنو په ځواب کې خبري کولې وویل بهرنیز وکونه د لیزبون د کانفرنس د موافقې لمخې له افغانستان څخه وځي.
We are not going to abandon Afghanistan again. The United States is not going to abandon Afghanistan and the international community is not.
د وی موږ به بیا افغانستان یوازې پرې نه ږدو. امریکا او نړیوال ټولنه به افغانستان ته شاوانه ډوي. دغه وجه د چین ناټو له افغانستان سره باندې خبرې کوي. سمه ده چې په افغانستان کې زموږ د امریکایي ځواکونو شمیر کمیږي او د ناټو یو برخه ځواکونه به هم خپل کورونه تستنیږي. دوی د لیزبون د کانفرنس د پریکړو د غرض د حساب د 500 غړي هیوادونو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د موافقې له مخې خپل هیواد تستنیږي. افغانانو ته پیغام داده چې موږ به تاسو او افغان حکومت یوازې پرې نه ږدو. سیمې ته مو پیغام داده چې نړیوالو ټولنه د افغانستان ثبات ته ژمن ده. ثبات افغانستان د سیمې په ګټه دی. طالبانو او دښمن ته مو پیغام داده که تاسو فکر کوئ په 2014 میلادي کال د جنوري په لومړۍ به افغانستان ته مخه کوي، تر هر څه مخکې به د افغان ځواکونو له کبله سختې شېبې ولري، ځکه دوی به تر هغه وخته ډېر ښه شېبې وي. جنرال جان ایلن دغه څرګندونې د افغانستان په اړه د ناټو د هغې غونډې په درشل کې کوي چې د دې تړون د غړو هیوادونو د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو په سطح نن پیلېږي او تر سبا پورې به روانې وي. افغانستان به یې د اجنډا په سر کې وي. د افغانستان د دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردک او د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول به هم په غونډه کې ګډون کوي. په دې غونډه کې د افغان ځواکونو پر پوځي او مالی ملاتړ، افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو پر سپارلو او تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ناټو او متحدانو د پوځي رول پر څرنګوالي خبرې کیږي. له جنرال جان ایلن څخه د ازادي راډیو لخوا پوښتنه وسوه تر 2014 میلادي کال وروسته به نړیواله ټولنه افغان امنیتي ځواکونو ته په پوځي، لوجستیکي او روزنیزه برخه کې کوم امکانات برابروي.
We will probably provide continued advising And the intent will be to do all
مشای افغان امنیتی ځواکونو ته د سلام مشورو ورکولو ته ادامه ورکړو تر خپل وسه د خپلې نږدې همکاري په دوام هر څه ورسره وکړو موږ به تر 2013 د کال وروسته هم د افغان امنیتی ځواکونو د ظرفیتونو لوړولو ته ادامه ورکړو دا به اوږدمهاله اړیکه وي
This is going to be a long-term relationship.
جنرال جان ایلن د افغان امنیتی ځواکونو وړتیا وستایله او ویل چې دغه ځواکونو په ورستیو کې د وسلوالو مخالفانو د حمله په شندولو کې د ستاینې وړ کار کړی چې باید هیر نسی
و امریدل چې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال ایلن په بروکسل کې د ناتو د غونډې په درشل کې ازادي راډیو سره خبرو کوي چې امریکا او نړیوال قوتونه به پرینګ دي چې له 2014 کال وروسته افغانستان د سیمه ایزو قدرتونو او ګاونډي هیوادونو د شخړو په میدان بدل شي بلورته د امریکا متحده ایالاتو ویلي دوی باور لري چې د مې په میاشت کې د ناتو د مشرانو تر غونډې پورې به وتوانېږي د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره د هغې بودیجې ژمنې ترلاسه کړي چې دوی په کلنۍ توګه هدف ټاکلی دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر حامد کرزي پرون ټینګار وکړ چې د امریکا سره په ستراتیژیک تړون کې باید د افغانستان سره د امریکا راتلونکې مرستې په مشخصه توګه یادې شي نور تفصیل له اجمل ان څخه اورو
په داسې حال کې چې د امریکا اروپایي متحدین خپله له مالي بحران سره مخ دي د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي ویلي دوی باور لري چې د ناتو په هغه سرمشریزه کې به چې په مې میاشت کې جوړیږي دوی د دې اعلان وکړی چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره یې د کال د 1 میلیارد ایرو مرستو ژمنې کاره او پخې کړي دي تیر کال د امریکا د دفاع پوخانی وزیر رابرټ ګیټس په افغانستان کې د امریکا له متحدینو غوښتي و چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته دي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره د 1 میلیارد ایرو مرستو ژمنه وکړي د رویټرز خبري اژانس وست امریکا د دفاع د وزارت د یو لوړ پوړي چارواکي له خولې ویلي د 1 میلیارد ایرو مرستې لپاره زموږ غوښتنه تر 2014 کال وروسته ده موږ په دې برخه کې د خپلو متحدینو برخې اخیستنې ته په تمه یو د دې چارواکي چې نومینه د یاد شوې لخلې دام ویل شوې چې موږ په دې برخه کې پرمختګ کړی خو لا هم لاراشته د رویټرز خبري اژانس وایي په داسې حال کې چې د ګڼو هیوادونو محاربوي سرتیري د 2014 میلادي کال تر پای پورې له افغانستان څخه وځي د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو فعال او مؤثر ساتل او د دوی تمویل د مهال د افغانستان لپاره د لویدیځ په کړنلاره کې مهمه مسله ده تمه ده چې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران به د بروکسل په هغه دوه ورځنۍ غونډه کې چې نن پیلېږي په دې برخه کې شمولن ته یوه بڼه ورکړي او دا مسله به یې د اجنډا په سر کې وي د څارونکو په وینا د امریکا متحده ایالات اوس له خپلو متحدینو څخه د افغانستان لپاره د اوږدې مودې مالي مرستو ژمنه په داسې حال کې غواړي چې یو شمېر دا هیوادونه خپله له اقتصادي فشارونو او تنګ سیاست سره مخ دي یو شمېر اروپایي هیوادونه شک څرګندوي چې دوی به وتوانېږي د افغانستان لپاره هومره پیسې چمتو کړي چې امریکایي له دوی څخه ژمنه غواړي خو سره له دې هم امریکایي چارواکي هیله مند دي چې د هغو 4 میلیارد ډالرو درې برخې پیسې به پخې او ژمنې به یې ترلاسه کړي چې افغان امنیتي ځواکونه ورته په کال کې اړتیا لري د امریکایي چارواکي چې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا سره یې بروکسل ته سفر کاوه خبري اعلانو ته دا ومنله چې افغان ولسمشر حامد کرزی د دې بودیجې د باوري کولو په برخه کې اندېښنه لري نوموړي وویل دا د یو یا دوه کلونو مسله نه ده بلکې دا به اوږدمهاله ژمنه وي او دوی هیله مند دي چې د بروکسل په غونډه کې به د ناتو نور غړي پر دې قانع کړی شي چې په دې برخه کې سخاوت وکړي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره تر هغې وروسته بودیجه باوري کړي او وایي مني چې بهرني سرتیري له افغانستان څخه وځي
خبری مجله اوري
دا روانه خبری مجلی پترس کې اوري چې ولسمشر کرزی ویل امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په برخه کې پرمختګ شوی خو په مالی برخو کې ځینې د نظر اختلافونه موجود دي خو دا اوري چې د زابل سیمې چارواکي وی د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د طالبان لخوا د زابل لپاره والی او د غرض نظامی مسول په خپل منځ کې جګړه کړې چې په پایله کې د یو شمېر نور وسلوالو په ګډون دواړه وچل شوی محمد صادق رښتینی په لکندهار ریپورت لري
د زابل د والی مرستيال محمد جان رسول یار وای چې د زابل لپاره د طالبانو لخوا ټاکل سوی والی ملا شرف الدین نومیده او د دغه ډلې لخوا ټاکل سوی نظامی مسول ملا کامل نومیده چې د نامعلوم دلیل پر اساس یو لبل سره نشته کړی او دواړه وجل سوی کته هم رسول یار دغه پیښه دقیق نه ټنه شي خو وای چې دغه معلومات په کشفي او پراتیپی ډول تر لاسه کړي د رسول یار په خبره پیښه دقیق د پاکستان هیواد د بلوچستان ایالت د کوټه شهر په ناصرو کلی کې رامنځته شوی چې په پایل کې د دوی درې نور ملګري هم وجل سوی
نظامی
کته هم تر اوسه وسلوالو طالبانو او نور خپلواکو سرچینو په دې اړه څه ندی ویلي، خو دا لومړی ځل دی چې افغان چارواکي د وسلوالو طالبانو ترمنځ دا ډول لوی اختلافاتو خبر ورکوي.
یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. ټاکل شوی چې د ناټو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان څخه د پوځي وطنې پر ستراتیژۍ او د دې هیواد پر حالاتو خبرې پیل کړي. د امریکا یو لوړ پوړی دفاعي چارواکی ټینګار کوي چې استرالیا په افغانستان کې د دوی پوځي ملګری متحد هیواد دی او دا هیواد تر وخت مخکې خپل سرتیری له افغانستان څخه نه باسي. د ایران رسنۍ وایي 15 تنه ایرانیان او بهرنیان په دې هیواد کې اسرائیلو ته د جاسوسۍ، د ترور، د طرحو او خرابکاری په تور نیول شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي د هغو نړیوالو څارونکو په شمیر کې باید زیاتوالی راشي چې په سوریه کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ د اوربند څارنې مسؤلیت لري. د خلیج عربي هیوادونو ایران ته خبرداري ورکړه چې د دوی او د عربي اماراتو سره د ایران د مزکې د شخړې پر مسأله کې دوی په خپلو کې متحد دي. د مصر د انتخاباتو کمیسیون هغه پریکړه تایید کړې چې په کې 10 کاندیدان د ولسمشرۍ د راتلونکو میاشتو انتخاباتو کې له کاندیدېدو منع شوي دي. او ناروی، سویډن او ډنمارک د پیسو د نړیوال بچی صندوق د بحرانونو نوي صندوق ته د 26 میلیارد ډالرو د ورکړې ژمنه کړې ده. تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوریده. نړۍ مطبوعاتو هم د افغانستان پر وسې تحولاتو تفسیری خبرې کړي. مهمه برخې له فرشتي جال څخه خورو.
فاینانشل ټایمز پرونی په کابل کې د یکشنبې د ورځې د حمله پړې و تعلیم مقاله خبره کړې ده. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو متحدین له افغانستان څخه د اسکرو دستور لپاره ګامونه پورته کوي. په کابل کې د یکشنبې د ورځې د حمله په تیر پیښه شایي د یوې مودې لپاره د غربي مطبوعاتو د اجنډا په سر کې پاتې شي. فاینانشل ټایمز لیکي د افغانستان د راتلونکي لپاره بنیادی خطر هغه ځوانان نه دي چې مغزي شستو شوې دي او د شهادت په لټه کې دي. د ورسپانې په باور ستر تهدید هغه سیاسي پریکړې پېښولای سي چې په تیرې ولسیزه کې سوي دي. کچېره د افغانستان متحدین په دې هیواد کې د حکومتداري د څرنګوالي په اړه سختې پوښتنې مطرح نه کړي نو 2014 کال به شایي په افغانستان کې د وینې بهیدلو د یوې بلې دورې پیل وي. په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د حملو څخه وروسته اوس دا سوال کېږي چې آیا د افغانستان ځواکونه به تر 2014 کال پورې تیار وي چې د امنیت مسؤلیت واخلي؟ آیا طالبان به خبري وکړي؟ لاس انجلس ټایمز رسپانې هم په خپل تازه غنه کې د افغانستان په اړه په مقاله کې د کابل د ورستي حمله په اړه تبصره کړې ده. رسپانې لیکي افغان ځواکونه په ژورتیا د دې حمله په وړاندې د درېدو په خاطر وستایل سول، خو د مهمو ډیپلوماټیکو مرکزونو او تر شدیدې امنیتي څارنې لاندې د دولتي ادارو تهدیدول د افغانستان په استخباراتو کې د کمزورتیا او د خلیګا د موجودیت اندېښنې څرګندوي. د امنیتی مسولیتونو انتقال له افغانستان څخه د متحدو ایالاتو د هڅو لپاره چې غواړي خپل ځان او متحدین د دې لسکلنې جګړې له شر خلاص کړي مهم ګڼل کیږي. په راتلونکي کال کې به د نړیوالو ځواکونو خپل ټول پوځي فعالیتونه پای ته ورسوي او دا مسولیتونه به افغاني ځواکونو ته وسپاري او د 2014 کال په پای کې به ټول نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه ووزي. لاس انجلس ټایمز لیکي د یکشنبې د ورځې حمله لا یو بل واقعیت څخه پرده پورته کړه او هغه دا چې وسلوالو اوس د شهرونو په منځ کې حمله ته ځکه مخه کړې ده چې د ناټو مرکزونو ته په ضربه ورکولو کې ناکام شول، خو طالبان او نور پوځي ګروپونه په دې ډول حملو کې برای ویني. د دوی په باور د داسې حملو د ترسره کولو توان د افغانانو باور پر حکومت چې کولای سي د دوی امنیت ټینګ کړي کمزوري کوي. د احمد فرهاد په نوم یو ځوان چې د افغان سټار هوټل تر څنګ دکان لري لاس انجلس ټایمز ته وایي موږ محفوظ نه یو، څلور ساعته په خطر کې یو. د محمد جعفر په نوم یو بل ځوان چې د حملو په وخت په همدې سیمه کې وو د لاس انجلس ټایمز خبريال ته ویلي موږ هر شیبه په دې ویره کې تیروو چې نن یا سبا به وژل کیږو.
افغان ولسمشر حامد کرزی وی چې له امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه خبرې روانې دي، خو په دې سند کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو په اړه د نظر اختلاف موجود دی. ولسمشر کرزی دا څرګندونې پرون په کابل کې کړې. تفصیل د زاکیا غیاسی نظیر په ریپورت کې اورو.
افغان ولسمشر کرزی د سې شنبې په ورځ په کابل کې د دې تړون په اړه په خپلو خبرو کې ویل افغان حکومت ټینګار کوي چې امریکا له افغانستان سره د خپل مرستو اندازه د ستراتیژیکو اړیکو په تړون کې ذکر کړي.
مذاکره ور سره چالانه ده دوی وایي پیسې در کوو یک شک نه څه اشتراکي یې خو وایي په قرارداد کې مقدار به لیکو موږ وایي یا لږ یې راکړه خو وی لیکو نو دوی وایي یا زه به داسې ورکوم چې زه به ډېرې پیسې افغانستان ته ورکوم نو ډېرې خو نو یو سړی دي واغوندي لس ډالره بې کورته ډېرې دي بل سړی دی ملیارډ ډالر په جیب کې معلومېږي موږ وایي یا موږ به دا لږ خوشحال دی چې را سره ذکر کوي کې چې افغانستان ته امریکا د کاله دوه ملیارډ ورکوي حداقل بیا که نور د مهرباني کول
تر دې مخکې ویل کېدل چې د دې تړون پر وړاندې دوه اساسي خنډونه له منځه تللي دي او ممکن د دواړو لوریو ترمنځ د دې اړیکو سند ژر نهایي شي. افغان ځواکونو ته د بګرام زندان د مسؤلیت سپارل او د شپنیو عملیات افغاني کول هغه مسایل وو چې د امریکا متحده ایالاتو یې په اړه د افغان حکومت غوښتنې ومنلې. خو د اقتصادي چارو کارپوه استاد سیف الدین سیحون بیا د افغان حکومت دا غوښتنه د ډیپلوماتیکو اصولو په خلاف بولي. نوموړی وایي چې د افغانستان د مالی ملاتړ لپاره له امریکا څخه ژمنې او سند باید په بله بڼه واخیستل شي.
هیڅ وعده اقتصادي مثلا کومک انحصارا
اقتصادي ژمنه په ځانګړي توګه مرسته انحصارا د ورکول وړ نه ده. هر ژمنه چې ورکول کیږي طبیعي ده چې بدلون پکې راځي. زما په اند یو ستراتیژیک تړون کې د مالی مسایلو شاملول په بشپړه توګه یو ډیپلوماتیک دود نه ده. په داسې حال کې چې افغان دولت کولی شي په یو کانفرانس په ځانګړي توګه د شیکاګو په کانفرانس کې خپلې اوږدمهاله ستراتیژۍ او امنیتي اړتیاوې مطرح کړي.
لا د مخکې افغان او امریکایي چارواکو ویلي وو چې هڅه کوي د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو تړون د شیکاګو په کانفرانس او یا له هغې مخکې لاسلیک کړي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د نورو اختلافونو ترمنځ د دغه سند د حقوقي ارزښت په اړه هم ستونزې لا پر ځای پاتې دي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
سولې د علي شورا د مشر په توګه د دې شورا د پخواني وشل شوي مشر برهان الدین رباني د زوی صلاح الدین رباني ټاکنې له ډېرو کسانو سره دا پوښتنه پیدا کړې ده چې آیا دا ځوان ډیپلومات به وتونېږي چې د طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ یوسي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ غټ ټکی له اجمل انس خورو.
د سولې د عالي شورا د نوي مشر د ټاکنې پر موضوع له هماغه وخت راهیسې بحث او غور روان و. کله چې په تیر سپتمبر کې د دې شورا پخواني مشر برهان الدین رباني ووژل شو، په دې برخه کې د یو داسې چا په اړه فکر کېده چې وکولی شي وسلوالو مخالفانو افغان حکومت او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د سولې او خبرو اترو زمینه برابره کړي. دا باید یو داسې قوي او په سیاسي تله درون کس واوسي څو وتوانېږي د سولې په ټپه درېدلې خبرې بیرته پیل کړي. له میاشتو میاشتو سیاسي ناندرو وروسته په دې وروستیو کې د دې اویا کسیزې شورا غړو د اپریل پر 14مه صلاح الدین رباني د دې شورا د مشر په توګه وټاکه چې ورسره یو وار بیا د سولې په برخه کې د دې شورا د موثریت په اړه پوښتنې راپورته شوې. څنګه د رباني 40 کلن زوی صلاح الدین رباني کولی شي د خپل پلار ځای ونیسي چې پخوانی جهادي مشر او بانفوذ سیاستوالو؟ آیا دا ځوان ډیپلوماټ به وکولی شي د افغان حکومت هغه هڅې بریالیتوب ته ورسوي چې غواړي د افغانستان د کړکیچ لپاره یو سوله ییز هوارې عمومي او د طالبانو سره د اوږدې موده جګړه د سولې له لارې پای ته ورسوي؟ په خپله رباني چې په ترکیه کې د سفیر په توګه دنده د سولې د مشرتابه د څوکۍ د اشغالولو لپاره پرېښوده، ځان د دې ماموریت لپاره وړ ګڼي. په یوه خبر پاڼه کې چې د ولسمشر د ویندوی دفتر خبره کړي، د صلاح الدین رباني له خولې ویل شوي دي چې دی په افغانستان کې د سولې او ثبات په برخه کې هلو ځلو ته چمتو دی. نوموړي ژمنه کړې چې د سولې خبرې به د افغانانو په مشرتوب ترسره کوي. مولوي قلم الدین چې پخوانی طالب قمندان او اوس د سولې د شورا غړی دی، د صلاح الدین رباني د ټاکنې په اړه وایي:
موږ ته د افغانستان مصالح مطرح دي، هوګه لپاره دي چې افغانستان مظلوم ملت هم د دې مشکلاتو نه راایستلی وي. هر څومره چې زموږ په وس کې همکاري وي ورسره ودایتو.
خو افغان کارپوه وحید مشتبه ده صلاح الدین رباني ټاکنه یوازې له دې عمله ګڼي چې د نوموړي د وژل شوي پلار ملاتړ و چې ډېر یې د شمال د پخواني اتحاد غړي وو او اوس حکومتي چارواکي دي دا وخت نه لرله. ښاغلی مشته وایي حتی په دې هېواد کې معاصر سیاسي نظریات هم له بده مرغه د قبیلویت له معیارونو رنګ اخلي او له انانو سره رابطه ورکول کېږي. په اوسني افغان سیاست کې لا هم زوی ته د پلار د څوکۍ د میراث خبره پر ځای پاتې ده. ښاغلي مجده ویلي کرزي سره د صلاح الدین رباني له ټاکنې پرته بله چاره هم نه وه، ځکه که نوموړي دا نه وای ټاکلی نو دا به د رباني د ملاتړو د لا ډېر فشار سره مخ شوی وای او هغه غوښتل د صلاح الدین رباني په ټاکنې سره په دې برخه کې په ټپه تیریدلی حالت پای ته ورسی.
د وژل شوي برهان الدین رباني زوی صلاح الدین رباني چې د سولې اداري شورا د مشر په توګه ټاکل شوی دی او په توانی کې چې د سولې بهیر پر مخ یوسي په دې اړه مو د اجمل ان ریپورت واورېده. په عین حال کې د افغانستان د سولې اداري شورا په دې باور ده چې له افغان چارواکو سره د حزب اسلامي د پلاوي خبرې به په هیواد کې د سولې روانو هڅو لپاره ګټورې تمام شي. حمید مومن پر ریپورت لري.
د سولې اعلی شورا د حزب اسلامي له پلاوي سره تر خبرو وروسته هیله څرګندوي چې په راتلونکي کې د دواړو لورو ترمنځ دا ډول خبرې به د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ نور نږدېوالی هم رامنځته کړي. حزب اسلامي د افغان دولت دوه مستره مخالفه ډله ده چې د دولت او بهرنیو ځواکونو په وړاندې جنګېږي، خو په هیواد کې د روان بحران د پای ته رسولو لپاره یوه طرحه هم لري چې د سولې اعلی شورا ته سپارلې ده. د دې شورا منشي امن الدین مظفری د سه شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم د دواړو خواو ترمنځ په وړو مسایلو اختلاف موجود دی، خو هیله څرګنده کړه چې د دواړو خواو د طرحو له مطالعې وروسته به حل شي.
که چیرې موږ د حزب اسلامي سره موافقې ته ورسېږو، بېله شکه چې دا د سولې پروسې ته یو مثبت اغېز لري او دا پروسې ته سرعت ورکولی شي. لکه څنګه چې مخکې مې وویل، موږ تقریبا په ډېرو موضوعاتو کې سره اتفاق نظر لرو، فقط په ځینې جزئیاتو کې اختلاف د نظر لرو. امیدوارو چې په راتلونکي مجالسو کې هغه اختلاف نظر هم چې دی هغه مشکل هم حل شي.
له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل په اساسي قانون او د انتخاباتو په قانون کې د ځینو تعدیلاتو راوستل هغه موارد دي چې د حزب اسلامي په طرحه کې موجود دي. د حزب اسلامي د 15 کسیز پلاوی چې مشري د ښاغلي حکمتیار زوم ډاکټر غیرت بهیر کوله، د روانې اونۍ په سر کې د سولې د عالی شورا په بلنه کابل ته راغلی و. دغه پلاوی په کابل کې د سولې د عالی شورا له ځینو غړو سربیره د دې شورا له نوي رئیس صلاح الدین رباني، ولسمشر کرزي او په کابل کې د امریکا له سفیر سره هم ولیدل. د پلاوی په کابل کې له افغان دولت سره له رسمي خبرو وروسته د سولې له عالی شورا سره یو ګډه اعلامیه هم خبره کړه چې د موجوده ستونزو په سیاسي حل پکې تاکید شوی دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کتونکو احمد سیدی که سهم په افغان دولت انتقاد کوي چې د سولې لپاره کومه ځانګړې طرحه نه لري، خو دا خبرې ګټورې وبللې.
اسلامي دولت افغانستان ته وایي چې طرحه له موږ داره چې تاسو کوم طرحه لري موږ ته وړاندې کړئ. متاسفانه دولت افغانستان تر اوسه په سولې کې کوم طرحه ولې لري، یعنې دولت دا توان هم نه درلود چې دغه له اسلامي طرحه وړاندې کړي چې دغه له ما طرحه ده. فکرم یو رفت آمد ده، اما یک شب صلح نکیگی بیگه که نمه آمانه و چی سبب افغانستان که صلح براش.
لحزب اسلامی سر ده صلح ده خبر پده سه حل که مواصر بلل کیگی چه ده افغان حکومت اصلی مخالف ورده طالبان بیل دولت سر لهم خبرو تا حضیره نده. پده سه حل که چه ده حزب اسلامی پلاوی پا کابل که ده صلح پا خبرو بختو وصلوالو طالبانو پا کابل او دریو نورو ولایتونو که پا یو وقت پا زنو زنگر و اهداف و حمله هم مکده. طالبانو وصل امریکا سر هم ده خبرو بهر چه پا قطر که پیل شوی و لده کابل زنده ولی چه ده دوی پا وینا امریکا ده صلح لپاره کومه طرحه نلری.
د نورستان چارواکي او دفاع وزارت مسؤلان وایي چې د کامدیش ګڼې سیمې د دولت له وسلوالو مخالفانو پاکې کړي او د تیرو 15 ورځو پر مهال لسګونه وسلوال وژلي او ټپیان کړي. طالبان هم دولتي لوري ته د تلفاتو د اړولو ادعا کوي. په دې اړه پام وکړئ د روح الله انوري رپورټ ته.
د نورستان امنی قومندان غلام الله نورستانی په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو 15 ورځو عملیاتو په ترڅ کې دولتي ځواکونه په دې بریالي شوي چې له وسلوالو طالبانو ګڼې سیمې ونیسي او په لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوي.
څلوېښت نفرو پورې تلفات مخالفینو ته رسېدلې، په هغوی کې ژوبله ژوبله قومندانان شامل دي لکه قومندان متین، قومندان عباس، قومندان ملا نجیب الله، محمد رحیم ملا، مشران دي د دوی سرګروپان مند زخمیان سیتون هم پورته وایي.
هغه وویل په جګړه کې یو تن پولیس وژل شوی، د ملي اردو درې سرتیری ټپین شوي او 15 ولسی وګړي هم پکې وژل شوي دي. غلام الله وایي دوی سیمې ته نوي پولیس لیږلي او کوم ځایونه چې د عملیاتو پر مهال د دوی لاسته ورغلي هلته یې تصفیوي عملیات روان دي. د نورستان امنی قومندان وویل کوم کسان چې بی کوره شوي د هغوی نوملیکنه روانه ده او له مرکز څخه یې ورته کومک غوښتی دی.
موږ مکمل خپل مقام ولایت ته پیشنهادونه هم د دوی دغه عمر کړی، هغوی امکانات یې برابر کړی، هیات لېږلی، د سرنګ شرایط جلسې هلته لېږلی، کومک دپاره بندوبست کړی دی.
د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته په یو رالیږلي لیکلي پیغام کې ویلي چې د کامدیش ټوله ولسوالي د وسلوالو مخالفینو له شتون څخه پاکه کړې ده.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ